ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه ته هرکله. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د ازادي رادیو د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله زنوري اسنوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې 28مه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 1409 سره برابر ده. و په ورچې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پالکې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له خوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور ترلاسه کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لوی د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د وریښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي. افغانستان تمه لري د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نوی مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوی دي.
د لاجورد لارې تاریخي مخیینې ته په پام سره ولسمشر دغه طرحه جوړه کړې او لژمنې سره سمه په عملي کېدو ده. موږ د هرات ولایت په سطحه پوره چمتووالی لرو. د دې تر څنګ چې د میلمنو پرتمینه میلمه پالنه کوو، په هم مهاله په هرات کې د مځکني ترانزیت څو پروژې پرانیزو.
د لاجوردو ترانزیتي لار د هرات له تورغونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقینې بندره پیل له ترکمنستان، ازربایجان، ګرجستان او ترکیې څخه په تیریدو له اروپا سره نښلول کیږي. افغان حکومت دغه پروژه د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره د یو لوی فرصت پیل بولي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر اکرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی دی. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی دی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالد پوپل د ټیم روزونکي کیل لینس او ځینې نور لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې د نن او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکی خبر بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورنه رد کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي ریاکشن بیډ فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې زندولې وي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي چې ورزګان ته تللی د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي. د دې حرکت مسؤلین وایي شاوخوا 50 غړي به پر ترین کوټ سربیره د ورزګان ولسوالیو ته هم لاړ شي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پر ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جګړې ښکېل اړخونه سولې ترابول او ترڅنګ ولسونه څه غواړو چې د سولې ژغ بدرګه کې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې ژغ وکړي چې جنگ بس دی، نور باید پروانه جګړې کې ونه وجل سو، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه سوله وکړي. لدې کمرغه په دې ورستوي کې په نړیواله کچه د سولې ژغ بدرګه سوی دی او هڅې سوی دی هله دا چې افغانان به سولې ترسیږي.
د هلمند سولې ولسی حرکت وایي په ورزګان کې بل دیني عالمانو او مخورو سره هم د سولې او پخلاینې پر امکاناتو خبرې وکړي. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له خوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. د دیو مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه وه دغه څرګندونې وکړې.
Iran's pace of missile activity. Iran de mizailo da faaliyat sur'at chi pa haghi ki de mizailo to gawun ki aw azmail shamil di da timi tadun la lasli krahi se na de kam sawai. Pa haqiqat ki Iran de mizailo azmail aw de mizailo khparawal de prakhidu pa hal ki di.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بالاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ پخوانی مدافع وکیل په 3 کلونو بند محکوم شو. مایکل کوهن چې له اوږدې مودې رئیس د ولسمشر ترامپ مدافع وکیل وروسته له هغې چې په مالیه او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په 3 کلن بند محکوم شو. ښاغلی کوهن دغه راز ومنله چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په مالي چارو کې هم درغلی کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې خپل محافظه‌کار ګوند غړو د باور رایه تر لاسه کړه. پروند رایه اخیستو په نتیجه کې چې 2 ساعته دوام وکړ مې د محافظه‌کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړي. د ناراض وکیلانو ویل چې مې نور مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو موافقه چې بریگزټ نومول شوی عملي کړي. مې چې په 2014 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د ټول پښتنې له تر سره کېدو وروسته صدر اعظم شوي د خپل ګوندي ملګرو لخوا له بروکسل سره د شوې موافقې له امله تر سختو انتقادونو لاندې وه. او د فرانسې حکومت په استراسبورګ کې د کریسمس پر مارکیټ د حملې وروسته په بیلابیلو ښارونو کې اضافي سرتیري ګمارلي دي. د فرانسې صدر اعظم ادوارد فیلیپ پر نوول د تروریزم ضد پر ځواکونو شاوخوا 1300 نور سرتیري وزیات شوي دي. د فرانسې د تروریزم ضد ځواکونه په 2015 کال کې وروسته له هغې تشکیل شول چې په پلازمینه پاریس کې د شارلي ابدو تنظیم مجلې پر دفتر ځینو افراطي کسانو حمله وکړه. تیر سیشن بې ناوخته یو سړي په استراسبورګ کې د کریسمس په مارکیټ کې ډزې کلچ دو کسانی وژل تر لاسو زیات نور ټپیان کړل. یو کس په سخت روغتیایي وضعیت کې دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کډاو زین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وې پړه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ولانی پر پرونه کې به ووري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي.
خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوی د سولې په مسأله کې هغه دادی چې طالبان تر اوسه هم نه دي چمتو شوی چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
د هلمند سول د ولسی حرکت غړي بیا چې نا امن روزګان ولایت تللی هم د سولې هڅه کوي.
چیرې چې تیارې وي چیرې چې بد ورځ وي هلته باید لاړ شو نو ځکه مو روزګان وټاک.
د افغانستان له شمیر جنوبي ولایتونو څخه د نامنو او نورو ناخوالو له امله بې ځای شوي په کندهار کې ځای په ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې ورسره چا مرسته نه ده کړې.
موږ رالو د اشکالې رالو د ورورو د تنګې رالو وکه د جنګواله لاسه رالو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام بسل 15 په صافه او واضح اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد نن په بروکسل کې د سولې پر روانو هڅو د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. دی به د ناتو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره وګوري او تمه کوي دواړه لوري به د سولې پر روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. زین تحلیلګران وایي زلمی خلیل زاد د سولې او پخلاینې په مسله کې لاسته راوړنه لري خو اصلي هدف یې تر اوسه پورې نه دی ترلاسه کړی. هغه هدف هم د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو مسأله ده. تر اوسه طالبانو له دې ډډه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته انکېني. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسل کې د ناتو له مشرتابه سره د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د ناتو د پرونی اعلامیه په حواله زلمی خلیلزاد به د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره هم وګوري. په دې کتنه کې به دواړه لوري د سولې په روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ښاغلی خلیلزاد به وروسته د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا هم کوي. زلمی خلیلزاد وړ مورس په ترکمنستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د ترکمنستان د همکاري په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې تر دې مخکې په ازبکستان کې له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمې د هیوادونو د همکاري پر موضوع بحث وکړ. د ښاغلي خلیلزاد په خبره تر دې مخکې د لنډې شیبې لپاره په مسکو او تر هغه مخکې په اسلام آباد کې وو. زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل دریم سفر له نن څخه یولس ورځې مخکې پیل کړ چې تر روانې پنجشنبې پورې به تر بلجیم وروسته متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. ځینې تحلیلګران د سولې د هڅو لپاره د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم ګڼي، خو وایي چې بیا هم اصلي هدف نه دی ترلاسه سوی. د دوی له ډلې محمد شفیق امین تیره شپه آزادي راډیو ته وویل
کاغری خلیلزاد وتوانېدی چې طالبانو سره مخامخ توګه باندې څو ناستې ترسره کړي، د سولې په رابطه د طالبانو نیت او د هغوی هغه ځینې شرایط ښکاره کړي. او همداراز کاغری خلیلزاد په دې باندې توانېدلی چې د افغانستان په سطحه د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړي. د سیمې په کچه هم نسبي اجماع تر سترګو کېږي چې په دې کې هم د هغې نقش ښکاره دی، خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دی چې طالبان تر اوسه هم چمتو شوی چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
وسلولو طالبانو په ور ور ویلي چې غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل دویم سفر پر مهال هیله ښولې چې تر روانې اپریل میاشتې شایي له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسی. افغان حکومت د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره تیره سیشنبه د سولې مشورتي بورد د جوړېدو خبر اعلان کړ چې په ترکیب کې ځینې پخواني جهادي مشران او سیاسي څیرې شامل دي. خو د امریکا د نورو حکومتي چارواکو په څیر زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ پر مخ ځي.
په افغانستان کې دننه بیا د حکومت د سولې د هڅو سربیره د غراز او لسونو هم په دې وروستیو کې د سولې هڅې پیل کړې. د هلمند سولې او لسی حرکت د دې حرکت غړي پرون اورزګان ته ورسېدل. د سولې دغه پلي کاروان چې د غړو شمېر لسګونو ته رسېده په ترین کوټ ښار کې تود هرکلی وشو. د سولې دغه تک سره د اورزګان سلګونو اوسېدونکو هم یو ځای شول او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړ. په دې اړه نور حال اورزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپورټ کې.
دا ژغونه د سولې د تجو دي. د دې چمیر لسګونه تر رسیدي د چهارشنبه په ورځ نه وخت د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار ته ورسېدل. د سولې دغه غوښتونکو مخې ته سلګونه د اورزګان ولایت خلک ورغله او تود هرکلی وکړي او د سولې دغه ژغې ورسره بدرګه کړي. د سولې د کاروان د غغړی او د اورزګان ولایت سلګونه خلک د څو خپل فار د ترنکوټ ښار په واټونو کې هم وګرځیدل او پر شکیل خواوې د سولې ژغ وکړي. د سولې د کاروان د غغړو ازادي راډیو ته ول چې حرکت یې مثبته فایله ورکړي او شکیل غاړې د سولې خبرو ته سره نږدې کړي. دوی ویل چې اورزګان ته د تګ هدف د دې څو په دغه ولایت کې روانه جګړه څه سړه کړي او په مرچلو کې ناست شکیل غاړې د سولې ژغ واوري.
اقبال خیبر يم او لنی کمرغه باید وای چې د امن خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ شروع شوی دی. موږ ټول شاهدان یو چې یو ډول هلمندي هم راته پیدا شوی ده، خو اورزګان ته مو دراتګ هدف یو دا و چې غوره وګڼله چیرې چې تیاره وي، چیرې چې بد ورځ وي هلته باید لاړ شو او هلته له خلکو سره یو ځای آواز پورته کړو. نو ځکه مو اورزګان وټاکه او دغه لاره مو وزغمله او دادی د ترنو اورزګانیانو ترمنځ
او د دې ترڅنګ زه خپل ډېر ټینګ وټ لرم چې د افغان ولس لپاره یوازینی هدف مې د سولې راوستل دي. خو په درازګان په ټول ولس باندې هم دا ژغ کوم چې دوی هم موږ سره د سولې د اوربان ژغ بدرګه کړي.
جنگ بدرنګي خدای له چزما سترګرړندې کړې دي. بل ځوان نور داس کسان ست چې معلول سوی د جنگ بدرنګ د غره چې وطن بدرنګ کړی دی کورونا بدرنګ کړی دی سمش تر ګرا بدرنګ کړی دی ستر ګنلرو وس مر د فارس نه دی پکار خو سول غواړ د سول د پاره ارڅکو او د سول د پاره مبارزه پکار ده
د سولې د کاروان له دغه غړو سره د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانانو هم له کندهاره تر ورزګان ملچیا کول
د کله چې د ولسی حرکت کاروان ما په لومړي ځل ولیدی دا مې یو هیله او ارزو چې د دوی سره یو ځای سم د دې ورزګان بچیم د ورزګان په درد باندې دردېږم زړه مې خوږیږي د ورېدلې دی یوازې د نن څخه نه د ډیر وخت څخه دلته جنگونه روان دي ځوانان مدلا سور کړی دي کندیان لرو اعتماد لرو نو دا هوډ مې وکړ چې زم به روزګان ته او د ټول روزګان په یو اواز به په روزګان کې دا اواز پورته کوم د سولې چې نور جنگ بس دی وروروژنه بس ده نور سوله غواړو
د یادونې وړ ده چې د سولې د ولسی حرکت د غړو د سولې په پار خپل حرکت د روان کال د هم لمیاش څخه پیل کړي چې د هیواد نور ولایتونو ته هم پلی تللي او هلته یې د سولې پیغام وړي
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د مسپشین له دوه د مزدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
په دې پروګرام کې به هم نن په افغانستان کې د سولې روانې هڅې او د خراسې د دې هواد د امن کولو روانې هڅې انڅېړو ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او واضح اوریدلای شي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسوالیو او کلو امنیت ته پام اړولی او لیکي د 402 ولسوالیو ځینې امنی او شمېرې ناامنی او په ځینو کې هم جګړې روانې دي نیویارک ټایمز په دې برخه کې د هرات شینډن ولسوالۍ ته ډېر پام اړولی او لیکي دغه ولسوالۍ چې شاوخوا 200,000 نفوس لري او د افغانستان د تر ټولو امن ښار هرات په 100 کیلومتره کې پرته ده خو امنیتي وضعیت زیانمنونکی دی د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي چارواکي شینډن یوه داسې ولسوالۍ ګڼي چې د وسلوالو تر نفوس لاندې او د وسلو او مخدره موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پرته ده د ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال د راپور له مخې شینډن د هرات ولایت له هغو دوو ولسوالیو څخه یوه ده چې پکې کوکنار کرل کیږي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال او د دې مطلب لیکوال چې په خپل شینډن ته تللی د شینډن د ولسوال حکمت الله حکمت دفتر داسې انځوروي چې دیوالونه یې پر مرمیو سوري سوري دي هغه ته خلکو ویلي چې نوموړی ډیر وخت په هرات ښار کې تیروي په خپله د شینډن ولسوال بیا دې ورځپاڼې ته ویلي چې په ولسوالۍ کې لویه امنیتي ستونزه دا ده چې د دولت وسلوال مخالفین پر موټر سایکلونو راځي حملې کوي او تښتي خو د نیویارک ټایمز په وینا د غټول امنیتي او نور ستونزو سره سره د شینډن اوسیدونکو هم لکه د نور خپل ملیونونو هیوادوالو په څیر خپل عادي ورځنی چارې مختوري دکانداران خپل دکانداري کوي ماشومان خونځو ته ځي او یو شمیر کورنۍ هم بیا د دې لټه کوي چې د طالبانو له غواخونو ځان پناه او هرات ښار ته کډه شي بلې امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه بیا پر وسلوالو طالبانو د امریکایي ځواکونو ورستیو بمباریو ته پام اړولی او لیکي که څه هم په دغه هوایي بریدونو کې د طالبانو ډیر مشران وژل شوي خو دې ډلې زیات تکان نه دی خوړلی خبرونه په کابل بادغیس کندهار کندوز او هرات کې د وسلوالو طالبانو ورستیو حملو ته په اشاره لیکي طالبان تر اوسه په تعرضي حالت کې دي د لانګ وار ژورنال په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د یو شمېر مشرانو له په نخښه کولو سره د دې هڅه کړې چې پر دې ډلې پوځي فشار نه زیات کړي تر څو د سولې خبرو ته حاضر کړي خو دغه هڅو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې ازادي رادیو اورېده سهار 8 بجې او 19 دقیقې دي په جنوبی ولایتونو کې د ناامنۍ او وچکالۍ له امله روان کال زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي زیاتې دغه کورنۍ د کندهار له ناامنه ولسوالیو او دغه راز زابل او اروزګان څخه کندهار ښار ته انکړه شوې دي که څه هم چارواکي وایي چې له دغو بې ځایه شوو سره یې د نړیوالو ادارو په مرسته بشري مرستې کړې خو بې ځایه شوې کورنۍ بیا وایي چې د هوا په یخېدو سره له دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي او له دولت څخه غواړي چې ورته سرپناه برابر کړي او ورته نورې اړینې بشري مرستې ورسوي صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري
د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په جنوبي حوزه کې د نامنیا وچکالۍ له امله شاوخوا 10,000 کورنۍ بې ځای سوي چې دوی یوازې 15,000 کورنۍ ثبت کړي او د مرستندوی ادارو په ماټي ورته مرستې رسولي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد رحیم رحیمی د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې زیاتې بې ځای سوي کورنۍ د کندهار د ولسوالیو او د غراز د زابل، روزګان، هلمند، غزنی او فراه ولایتونو څخه کندهار ته راغلي چې د پنډغالي د نشه له امله په غیر منظم ډول میشت سوي دي.
زموږ هغه وطنوال چې د نوي ولسوالۍ څخه د ناامنۍ له امله یا هم په دوروسي کې مشتاد شاهدان چې د فراه، غزنی، روزګان، زابل د دې ولایتونو څخه د هلمند مخکې مراتله سخت زیات خلک راغلي. زه په دې متيقن یم چې تعداد دې شي زرو څخه هم اضافه کیږي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له پاکستان هم سږ کال 4200 کورنۍ د سپین بولدک له لارې کندهار ته راغلي چې دوی ورته د کندهار په دامان او پنجوایي ولسوالیو کې په دوه جلا جلا ښارګوټو کې د مځکې د ویش لړۍ پیل کړې.
د سرپنا په ارتباط موږ وکولای سوای چې دوه ښارګوټي، یو د پنجوایي ولسوالۍ کې او بل د دامان ولسوالۍ کې، موږ د دې کار شروع کړو او الحمدلله په دې لنډه موده کې موږ وکولای سوای د ولایت محترم مقام په همکاري د ولسوالۍ د مشرانو، امنیتي مسؤلینو، چې د پنجوایي ښارګوټي چې تقریبا ځینې سیمې قبضه سوي هم وې خلاصې مو کړې او یو زرو شپږ اویا نمرې موږ خط اندازې کړې. همدا اوس موږ آماده یو چې هغه توضیح کړو.
په عین وخت کې کندهار ښار ته تازه راغلي سلګونه بې ځای سوي کورنۍ چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي د سرپنا په ګډون له دولت څخه د نورو بشري مرستو غوښتنه کوي. عبدالخالق او زرمینه د بادغیس څخه کندهار ته راغلي کډوال وایي
مصر باز مصر یو کومک مصر وایي زمات یو ځای را پیدا زمات یو سرپنای را پیدا زمات یو خیمه را پیدا یو پارسال وړې د عیال دمر په سیر موږ دا در په در خاک به سر راغلی یو یو خلک یو سړی یو کومک یو اندلای کومک د خدای لپاره مصر وایي موږ دا در په در خاک به سر کو در په در نه خاک به سر خپل پردا خپل بوتل خپل په ځای به پراته ولای
موږ رالو د اشکالی رالو د ورو ورو تنګ رالو وکه د جنگور لا سرالو چرالو و دغه پر ستی پراتو دا کړه شنه لو چې یو خوشر مو کې وېسو.
د کډوالو مهاجرینو او رسنیدونکو چارو رئیس د بې ځای سو کډوالو د مرستې د غښتنې پاک سلام عمل کې وایي چې په مجموع کې د 15500 کډوالو او رسنیدونکو کورونو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي مرستې کړي او د نمبرو د ویش د پیل سره سم به د یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو د ژمنې په اساس کډوالو ته د کورونو په جوړولو کې مرسته وسی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امنیت شورا تر دې غونډې مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان تایید کړی و چې هیواد د بلاستیک توغندیو نوې آزموینه کړې ده. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیت پر بیا لګولو کار کوي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل د دې شورا له 15 غړو سره یو ځای په دې برخه کې د محدودیت د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پامپیو زیاته کړه د ملګرو ملتونو هغه بندیز چې د ایران پر وسلو لګولی باید تر 2000 میلادي کال پورې لري نه سي. شغلی پامپیو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل ایران نن په منځنی ختیځ کې د بالستیک توغندیو تر ټولو لوی ځواک لري. ایران د بالستیک توغندیو څخه باندې لاس دستګاوې لري چې یا موجود دي یا د پراختیا په حال کې. په سلګونو داسې توغندې لري چې په ورستیو کې په سیمه کې زموږ شریکانو ته ګواښ پېښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په بندرونو او د سمندرونو په لوړو کې د څارنې او ممنوعیت داسې اقدامات وکړي چې د ایران هغه روانې هڅې شنډې سي چې پر وسلو له بندیز څخه د سرغړونې لپاره یې کوي. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له هغې راوبلل سوه چې د ایران یو وتلي پوځي قمندان تایید کړی چې تهران په وروستیو کې د بالستیک میزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه وغندله. فارس خبری آژانس د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هوایی ځواک د قومندان برید جنرال امیر علی حاجی زاده خبری راخستی چې تیر سه شنبه ویلی وو موږ د میزایلو ازموینې ته دوام ورکوو او د وروستۍ ازموینه ډیره د پام وړ وه. امنیت شورا تیره اونۍ هم غونډه وکړه چې د ایران د توغندیو د ازموینې پر موضوع چې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه سوې ده بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له 2231 نمبر پریکړه لیک څخه سرغړونه ده چې د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د یوې برخې په توګه تصویب سوې وه. بریتانیا او فرانسې د ایران لخوا د بالستیک توغندیو دغه ازموینه پارونکی اقدام او د امنیت شورا له پریکړه لیک سره په ټکر کې بللې ده، خو روسیه چې د ویټو حق لري د توغندیو د ازموینو لپاره د ایران د حق دفاع کړې ده. په 2231 نمبر پریکړه لیک کې لیران څخه غوښتنه سوې د داسې میزایلو له ازمویلو ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږد توان لري، خو په پریکړه لیک کې په مشخص ډول تهران د میزایلو له توغولو نه دی منع سوی. تهران وایي د میزایلو پروګرام یې دفاعي دی او هدف یې د اټومي سروکو لرونکو میزایلو د زیرمې جوړول نه دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی به نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لویه د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لویې پروژې برخه ګڼل کېږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس کرام الدین کریم د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی. نوي